السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسي چارواکو خبرې کړې. طالبان د مسکو له غونډې څه تمه لري؟
دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیری کی د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دغه نور هم لمنځه ولاړ شي.
کابل کې افغان هندوان او سکان ادعا کوي چې شخصي ځمکې غصب شوي.
په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه د قبایلي مسله شته دي.
د کرکټ له نړیوال جام سره هممهاله خوست کې د ټلویزیونونو د خرڅلاو کاروبار تود شوی.
کله چې نظام بدل شو موږ داسې فکر کړل چې کېدای شي موږ به هیڅ سکوت شو، او اوس موږ چې دا میچنر نه دي شوی دي نه پوره موږ هله من شوی چې ان شاء الله کاروبار مخکنه په کې دوه.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودوخې په اړه نوې څېړنه خبره کړې. د ماخمنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروانې در اوروي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دن په مسکو کې پر نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د سشکال د سخاروف جایزې ګټونکی اعلان شو. د خبرنو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. لاوروف زیاته کړه ګڼې تروریستي ډلې غواړي چې له بې ثباتۍ څخه د ځان په ګټه کار واخلي، خو د ټولو په سر کې اسلامي دولت او القاعده دي چې یو وار بیا یې سرونه راپورته کړي او د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې خونړۍ حملې کوي. د تاس خبري اژانس له راپور سره سم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وخت رسیدو ته په اشاره وویل دا بدلون د ثبات راتګ نشي ګټل ګڼل کېدی، ځکه چې له یوې خوا په لنډ اټکلیدونکو وخت کې بل الټرناتیو یا متبادل نشته، له بلې خوا حکومت د نړیوالو لوري په رسمیت نه پیژندل شوی، او همدارس د کابل نوی چارواکي له اقتصادي مالی ستونزو او بشري چیلنجونو سره مخامخ دي. لبلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشې لاندې د افغانستان نوی اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی، او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانکي شتمنۍ آزاد کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا ورسته څپار کې نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختستري ننګونې لري. خلیلزاد دا ټویټ ورسته لدی کړی چې توماس ویسټ یې پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د ځانګړي استازي لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمیر افغانان پر خلیلزاد انتقاد کوي او وایي چې د ده تر مشې لاندې د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وای پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والید ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لار وموندل شي. نو موري د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو دا شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرېس خبري آژانس ته وویل چې دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه محل وشو چې یو چال لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له عملی دوه طالب ساتونکو ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوانه مجاهدینو ته یو لاسي بم ګرنیټ راغورځول شوې ده. دوه مجاهدین زخمیان دي، پلټنې روانې.
یو بل چارواکی بیا په دې پېښه کې د نشټې شونځي د څلور ورځې د کونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شل اوور جام ګټون کې به سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور ویپانی ESPN کرک ان فوټو وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکولی شي چې دوی ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوی سیالۍ د اکتوبر په 25مه او 29مه نیټو دي. د روسي د پوزيشن مشر الکسي نوالني د سشکل د سخاروف جایزه ګټون کې اعلان شو. لدې موضوع دوه خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې اروپאי قانون جوړونکو نن د دې جایزې لپاره نوالني غوړه کړ. یو شمیر افغان شزي او یو بولوویایي بندي سیاستوال هم د جایزې ته کاندیدان شوي وو. ټاکل شوې ده چې د دې جایزې ګټون کې د اکتوبر په شلمه رسمن اعلان شي. او په هند کې له سختو بارانونو او د سیل جاری کېدو وروسته لښته لږه څلور وشتنه د مځکې د شوې دوله کبلم نشوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د شوې دوله عملی او شمیر نور کسان جوړ شوی هم دي. د دې ایالت د ملکی چارو مشر پردیب جین فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د بی کورنۍ 15 غړي هم شامل دي.
ما خامنه خبری مجله اوری په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دغه خبرونه د سر راپورته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګی لاوروف چې د مسکو غونډې د پایل وینا یې کوله دا خبرداري هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت کې ونیمه بجا پیل شوې چې د روسي چارواکو او د غراز د طالبانو ورغلي پلاوی ورته څرګندونې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر محل دی وګواخ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلی د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خغلی لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوا یې غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوی مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپل هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه له امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم وکړه او ډاډ یې ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پېښ نه شي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی او سشنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په خکېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې، خو تر ننه ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
و موردل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه او د روسي او طالبانو چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. د مسکو غونډه څومره ګټوره وه او آیا طالبان وتوانېدل هغه اندېښنې پای ته ورسوي چې ګډون کوونکو هیوادونو لرل؟ دا او نورې مهمې پوښتنې مې همکار له لیکوال او خبریال سمی یوسفزي نه د یوې مرکې په پیل کې کړي او په پیل کې ترې پوښتلې چې د مسکو غونډې د ګډونوالو هیوادونو د اندېښنو د مطرح کېدو لپاره یو ښه فرصت او کنه طالبانو ته یو چانس و.
کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپلې اندېښنې یا خپلې غوښتنې نړیوالو سره او د دغه مسکو کانفرنس له ګډون کوونکو سره شریکې کړلې، او دا زما په خیال لومړنی دا ډول کانفرنس ده چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کېږي او یو بل سره خبرې کوي. او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې هغوی څاري یا هغوی ورباندې تمرکز کوي چې څرنګه پوه شي چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سمه استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړې غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لویه هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د ښځو حقوق او ښوونځیو ته د نجونو تګ دی، هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شوه.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړل چې خپل موقف په څرګند کې، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل. بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي. دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې چې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغییر واوري، یغو باندې طالبان اصلا په اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې کوم سره مو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي، افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کومې برداشت و چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوره کړي او هغه څه ونه شو.
اوس یوسفزی صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهیدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خپل طالبانو مشکل دی کې دا دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، ترڅو پر چې طالبان دغه یو فکر راونوږي چې موږ امریکای ته شرکت ورکړی ده او دغه تمغه زموږ د پاره کافی ده. زما یاره ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کېږي ممکن دغه د طالبان د پارسي اوس کوم چانس په لاس راغلی د دغه نور هم لمنځه ولاړ شي.
راتلونکي کې دوه نورې مهمې غونډې لرو، د اکتوبر په 20مه په ایران کې او بیا په هندوستان کې هم ورته یو غونډه کیږي. معلومه نه ده چې طالبان پکې ګډون کوي یا دوی ته بلنه ورکول کیږي کنه، اما اړتیا څه ده چې د دغه ډول غونډو نه د افغانستان په ګټه استفاده وشي؟
نړیواله ټولنه په دې پوهیږي چې طالبان شل کاله په جنگ کې پاتې شوي دي، دوی غواړي چې په ناڅاپي ډول ټولې دروازې طالبانو پسې ونه تړي او طالبان ته دا موقع ورکړي او ځینې هیوادونه دوی ته دغه مشکلات تشریح کړي چې تاسو که نړیوالې ټولنې یو برخه جوړېدل غواړي نو په ځینې سیزونو باندې به په ځینو مسایلو باندې به کمپرومایز کوي. زما په خیال دغه غونډو کې ګډون په هغه وخت ګټور کېدای شي چې طالبان یو څه نرمښت وکړي. زما په خیال نړیواله ټولنه په دې پوه شوې ده چې طالبان د افغانستان یو ستر حقیقت ده.
د سیاسي چارو کتونکو سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر وایي طالبان د خزو چارو وزارت پر نوې تګلاره کار کوي. شیخ محمد محمود نن د کندهار د خزو چارو ریاست د امر بالمعروف په نوم ونوماوه او وی ویل چې د امر بالمعروف دنده به ټولنه کې د جرمونو او فساد سره مبارزه وي. تفصیل په دې راپور کې.
له پلازمینی کابل ورسته طالبانو د کندهار د شوزو چار ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دیار جوړ سو مراسم ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره و، خو دا سګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د پوینا دا ځل د تیر پشان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهاولو کوشش کوي.
چې کله مونږ او تاسو منکرات او ازاله وکړو، چې کله منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه. یوازې امر بالمعروف دی ته نه وای چې مونږ د عام مسلمان اونی سو العیاذ بالله غږ غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات او ازاله مونږ د مجاهدین ورونو نه به شروع کړو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت لمنځه نه دی وړی، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلارې کار باندې.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامی امارت دا نه غواړي چې هغه منحل. اسلامی امارت دا غي د پاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحدیث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دینی عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغه سره ناشتي ولاړ وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه کړو، په یو داسې طریقه چې د ولس او د ملت د هغه د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالي سبب جوړ شي.
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فعالیت جبري وو، خو دا ځل طالب چارواکي وایي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ لارې د منکرات په وړاندې مبارزه کوي.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې د خځو چارو وزارت وروسته نن په کندهار کې د خځو چارو ریاست د امر بالمعروف پر ریاست باندې بدل کړ او نوې لوحه یې پرې پورته کړه. په همدې تړاو ملالۍ بشیر د کندهار لوی خزینه فعال مزدلفه کاکړ سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې په کندهار کې ولې د خځو چارو ریاست مهم وو.
اول څه زبای دا وایم چې د دې راتګ څخه مخکې هم موږ بحثونه درلودل، موږ دې نتیجې ته رسیدلې و چې دی اصلا د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دې له دېګاه څخه ښځه څوک ده، څه باید وکړي، په کوم چوکاټ کې باید اوسېږي، اصلا دا مشخصه کړی نه دی. اوس کچې راځي یاد ریاست ته لکه څنګه چې پوهیږي په افغانستان کې کندهار یو لاغ ولایت څخه دی چې نسبت مرکز پرته نسبت نور ولایت انجنو شوز ډېر حاصل کړی وي. زیار اکچولی و مکتبونو فانسنو ته دی لاسرسی درلودل او ډېر دی زیار اکچولی او د ښځو دپاره کارونه ترسره کوله، هغه که په مختلفو چوکاټو کې په مختلفو برنامو کې مختلفو برخو کې. لیکن د دې راتګ سره سم کدي څه هم ویلی و چې موږ د ګاز ډېر فرق کړی دی، موږ د پخوا سره کم نه یو، موږ د ښځو سره په وړاندې هغه شته ننګونه شته محدودیتونه چې دی درلودل ول موږ هغه نه وزده کوو، موږ تغییر کړی. لیکن د دې څخه معلومیږي چې دی تر اوسه پورې په هماغه فکر کې دی چې ښځو صرف د کور دپاره ده، ښځو صرف باید په کور کې واوسي او نشي کولای چې په نور موضوعاتو کې لاسرسی ولري. اوس مثلا که د ښځو ریاست اوسي د هغه ځای څخه د ښځو مشکلات حل کېدله، د ښځو سره مرستې کېدلې، د هغه ځای څخه د ښځو آواز اوچت کوي. اوس په دا یاد ریاست د دې ښځو مشکلات په کم چوکاټ کې دی لوي. اصلا د دې څخه موږ مشخص کولای نو څه د دې هدف څه دی. مثلا په مرکز کې دا کار تر سره کړي، ښځو مذاکرات وکړل، ښځو راوچل سړکوت، ښځو خپل آواز ورکړي، لیکن هیڅ نتیجه یې ونه کړله. اوس چې کندهار ته ازو کندهار یو له هغو ولایت څخه دی چې هغوی ډېر سنتي بخشو ته ډېر موضوعات ډېر اهمیت ورکړي. مثلا دا غزای شوز شاید د دې ځای پر کمونیست کولای تر ډیره پر خپل مذاکرات وکړي د باندې راوړل خپل आवाज چرته ځکه چې هلته شته محدودیتونه د دې په وړاندې اول له کورنۍ څخه پیل کیږي. د کورنۍ څخه هم و خو بیا هم دې هڅه کړې و جامع ته راغلي و او کار کوي، لیکن اوس چې د دې په وړاندې دا حکومت کې دونج محدودیتونه وضع کیږي چې حتی د شوز ریاست د منځ نوم یې ورته تبدیل کیږي، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی ته شاید نور تر ډېره پرې ونډه ورنه کول، ځکه چې موږ په سیاسي بحثونو کې هم د دې کوم اشخاص چې سیاسي بحثونو ته راځي هغوی هم د شوز دپاره څه خاص څه ویل نه لري، صرف هغه موضوعات چې ډېر د اهمیت وړ نه دي چې باید د نامحرم سره رابوزي یا هم ډېر کوچني کوچني موضوعات ته اشاره کوي، نو هغه موضوعات چې غاښ هغه موضوعات چې باید راپه چې د هغوی دپاره دې تعریف نه لري، نو زما په اند دې کار په کولو سره دې واقعا دا ثابتوي چې دی اوس هم هماغه طالبان دي او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هېڅ مشخصه تعریف نه لري او دی د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ازادي ته اذیر نه دي. دې اسا دانې چې ویلی چې د ښځو سړیانو حق حقوق سره برابر دي، لکه څنګه چې پوهېږي موږ په دې څو کلونو کې د شلو کلونو را په دې خوا ښځو په مختلفو برخو کې ازادي درلودل، په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې درلودلې، لیکن دی په یو واسطه راځي او د ښځو د ټولې لاسته راوړنو مخنیوی کوي او دا ټولې لاسته راوړنې سره راټول کیږي. نو نه پوهېږم چې د دې سبب د دوی مشخص هدف څه وي.
ستاس په نظر طالبانو ولې د شوزو چارو ریاست واخیست او د امر بالمعروف په نوم باندې ونوماوه؟
چې اوس شوزو د ټولنې د جامع نیمایي برخه تشکیلوي، خو که موږ راځو چې د دې د ګا څخه اوس نه اوس د دې راستراغل د اوس څخه نه، که موږ د څو کلونو وړاندې څه هم وګورو تر ډېره فری فکر کوم د دې اساسي ستونزه همدا شي. زه ودې فکر کوي چې دا شته ستونزې مشکلات چې هم په ټولنه کې څه د همدې ښځو له امله دي او دې تر ډېره پرې په همدې موضوع باندې فوکس کوي، ځکه دې نور ریاستونو دې نور څه تغیرات نه شي راوستلی، پر نورو باندې محدودیتونه نه شي جوړولی. دې تر ډېره پورې هڅه کوي چې ښځې په چپ پاتې شي او ښځې ونه شوای کولی چې راووځي او ښځې هغه چوکاټ چې دوی د ښځو دپاره تعریف کړي دي، چې مثلا تر ډېره پورې ښځه باید په کور کې اوسي، کرته دوی داسې مشخصه نه جوړېږي، لیکن د دې د کارو څخه همدا معلومېږي چې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې کار وکړي او هغوی خپل دورونو تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې هم ونډه واخلي.
د ښځو چارو فعاله مزدلفه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پرون د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د انتحاري حمله کوونکو یا د دوی پټکو د شهادي بریټ کوونکو له کورنۍ سره وکټل او هغوی ته د امتیازونو د اعلان خبره وکړه. دې کار یې په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون پاره ولی تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1409 مریض کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د سوار لس بهرانیانو په ګډون 29 وژل شول او 12 نور ټپیان شول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. دوه ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوې وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکو استشهادیان او شهیدان وبلل او له کورنۍ سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه وکړه. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته لګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعاتی روز ورسپانې مسول زکی دریابی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د هغوی پاړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوی دي، مایوب شوی، یتیمان شوی، کندې شوی، هم باید فکر وکړو. نن شپه دا جشن د امتیازاتو ژمنې او پر رسنیو کې دغه څیرو لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنۍ احساسات سول قهریدلی، نهیلی، بیوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکونکي آریان ارون لیکلی دا څومره دردونکي ده چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږي پر ځای د انتحاري حمله کوونکو لاملینو سره خواخوږي خودل کیږي. دوی د دې لپاره را یوځای کړي چې ورته وایي وویاړئ چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ بې برخلیکه کړي. په وروستیو څو کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولي ووژل شول. داسې زیاتې کورنۍ هم شته چې د دغه ډول حملو له امله بې سرپرسته شوي. محمد ابراهیم احراری د خپل ورور چې په 1383 مریض کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې وژل شو کیسه کوي. ورور یې خواجه احسان امید چې درې اولادونه ترې پاتې شول، مشر یې شپکلن او کشری د هغه لمرګه دوه میاشتې وروسته وزیږید. محمد ابراهیم ته د انتحار کوونکو له کورنۍ سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو لژمنې وروسته د ورور د مرګ غم بیا را تازه شوی دی.
هزاران جوان، هزاران خانوادر اینا به خاک خون کشیدن، از کودک جوان پیر.
دوی زرګونه ځوانان او میرمنې او ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کیږي او دوی ته د شهیدانو او استشهادیانو نوم ورکول کیږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیت لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري،
در شریعت اسلام جا داشته باشه.
په ورستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د دغه ډول خونړیو حملو لامل زیات شمیر ملکیانو ته مرګوب لرسیدل چې د یادو ډیرو هغه مسولیت طالبانو منلې وو. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کې ښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
په همدې پلازمینه کابل کې پاتې کیږي دغلته افغان هندوان او سکان وایي چې شخصي ځمکه غصب شوې دي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سکھ لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جربه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو لوري رسنیو ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له بعد مرغه زموږ تقریبا لاس جربه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولار کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو، د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ سي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف سي، یعنی بخشش سي. د سکه لګکیو یو استازي نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو له لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړې ده، یو وخت ځمکه یم سلوسه بیا جوړې ده، دا دواړه ځمکه یو ځای وي په چارای محبس کې. دا بیا د شاروالۍ لخوا نه په بلند منزلو ساحه پاتې ده، نور نمرات توجیه شوي دي. مساجد د هر بلاک ځان ته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه و دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده، قبالي موثره شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوې ځمکې د بیرته ور وګرځوي. د کابل ښاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چای غک نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې غصب شویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د حقدارو او اصلي خاوندانو ته وسپاري.
نو ټولو کوم کمیسیونونه کوم اړوندداري چې د هغو ته دنده سپارل شوې چې هغه ټول هغه غصب شوي ملکیتونه تثبیت کړي، انشاءالله هغه په خپل وخت او زمان باندې بېرته خپلو اصلي مالکینو ته سپارل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې افغان هندوانو او سکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب شویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمیر افغان سکان او هندو لګکي په افغانستان کې میشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکولو له امله یې په زرګونه کورنۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوالي شوي دي.
د هندوانو د ستونزو په اړه مو دا راپور واورید. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه نوې څېړنه خپره کړې ده. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. او دغه راز په خوست کې د کرکټ نړیوال جام لوبې سره هممهاله د ټلویزیونونو بازار تود شوی دی. دا راپور د وخت د کمی له امله درته نشو خبرولی. دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسیدله. په کابل کې د مخام شپږنیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.